فکر ل ازادي رادیو نه
دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومنې دا ونې مو په ځوان فکر پروګرام کې ز اجمل اند هرکلی کوم. فیسبوک چې اوس د میټا د شرکت تصویر لاندې فعالیت کوي، په 2004 کال د فبروري په 4 نیټه د مارک زوګربرګ لخوا د هغه د پانتون له څو تنو ملګرو سره یو ځای جوړ شو. لومړی یوازې په هاروارد پانتون کې د استفادې لپاره جوړ شوی وو، خو فیسبوک په تیزی سره په هغه وخت کې نورو پانتونونو ته او بالاخره ټول نړۍ ته لاره پیدا کړله. د 2006 کال په پای کې فیسبوک داسې پرانستل شو چې هر چا چې برېښنالیک درلود او عمر یې له 14 کلونو پورته و کولی شول چې په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي، او په ورو ورو دغه آنلاین شبکه د نړۍ یوه له پراخو او معتبرو شبکو نه شوه. په تیرو کلونو کې فیسبوک له یوې ساده ټولنیز شبکې څخه د یو لوی ډیجیټل ایکوسیستم په توګه وده کړې ده چې یوازې نه په ټولنیزو اړیکو بلکې په نړیوال سیاست، سوداګرۍ، راکړه ورکړه، رسنیو او همدارنګه د خلکو په عامو ټولنیزو اړیکو یې هم اغیز کړی. فیسبوک ځینې فیچرونه وړاندې کړل لکه نیوز فیډ چې د کارونکو لخوا د خبریدونکو معلوماتو پراخه زیرمه ده، د لایک شریکولو او تبصرو تڼۍ د منصپانګو د خپرولو او مصرفولو لپاره خورا مهمې دي. د فیسبوک شرکت په 2012 کې انسټاګرام او په 2014 کې واټساپ هم رامنځته کړل، او په دې توګه د واضح خبره له فیسبوک نه ووتله او په وروستیو کې د میټا په نوم باندې یا د میټا پلاتفورمز په نوم باندې یو لوی شرکت تر چتر لاندې راغلل. د محل فیسبوک په نړۍ کې له 3 میلیارډو زیات کارونکي لري. 15 کاله مخکې افغانستان ته هم کله چې فیسبوک لا تازه په وده کې وو دا آنلاین شبکه لاره ومندله، او په افغانستان کې مرورو مینوال زیات شول، او بالاخره په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې یا په تیرې 1.5 لسیزه کې د افغانانو ترمنځ په یوه مهمه آنلاین ټولنیزه شبکه بدله شوه. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کسان چې د هیواد د وګړو تقریبا یوه لویه فیصدي جوړوي، 1.5% جوړوي دا د فیسبوک ګډونوال دي. په دې کې زیاتره یې ځوانان دي چې 13 نه تر 24 کلونو پورې عمرونه لري، یوه لویه برخه یې دا دي. د ښځو ونډه په افغانستان کې په فیسبوک کې ډېره کمه ده، 20% نارینه فیسبوک کاروي او پاتې ښځې دي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږیږو چې فیسبوک د افغانانو پر ژوند په ځانګړې توګه د افغان ځوانانو پر ژوند باندې څه اغېز کړی دی، د دوی ټولنیزو اړیکو کې څه بدلون راوستی، د دوی د زده کړو او معلوماتو د شریکولو په بهیر کې څه بدلون راوستی، او همدارنګه په نورو برخو کې کوم بدلونونه راوستي دي، په دې باندې به بحث کوو. د بحث لپاره مو رابللی دي نور محمد آریان، د خبریال دی، محمد اساق صافی په فرانسه کې د ژورنالیزم محصل دی، طارق الله عظیمی هم خبریال دی، او همدارنګه عقیله اسد خبریال او لیکواله ده. له دوی څخه ځینې را سره وصل شوي دي، ځینې نور به هم را سره ورو ورو وصلېږي. راځئ لومړی افغان محصل ته محمد اساق صافی ته ورشم. دی په فرانسه کې د ژورنالیزم محصل دی. صافی صاحب، له تاسو به واورو څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي یا ورسره بلد یې؟
بخښنه غواړم ستاسو غږ ماته نه راځي.
ها دوستانو،
بخښنه غواړم ستاسو غږ ماته نه راځي. کو
غالبا چې بوګاله یوې تخنیکی ستونزې سره مخ یو، نو وبګورو چې په نورو لارو باندې کولای شو له تاسو سره همکاران تماس ونیسي، او یا به په همدغه باندې بیرته تماس ونیسو. په افغانستان کې هم چې مخکې وویل فیسبوک په تیرو 2 لسیزو کې دود شو، او دغه دودیدلې ډیر په چټکۍ و. ګڼ افغانانو په فیسبوک کې اکاونټونه جوړ کړل، او په دې توګه یې د ګڼو افغانانو کورنیو ته او همدارنګه د دوی په ټولنیز ژوند کې تلاره وکړه. یو له میلمنو چې نور محمد آریان دی را سره وصل شو. آریان صاحب، ستړی مشي خپرونې ته.
ډېره مننه، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو میلمانه او زموږ او ستاسو ټول اوریدونکي هم ستړي مشي.
بحث ته راځو، له تاسو نه به دا واورو چې لومړی ځل چې فیسبوک اکاونټ دی ولید یا پرادینست کم وختو؟
فکر کوم 2014 کال به وي چې ما په لومړی ځل فیسبوک پرانیست. نو په اول ورځو کې دومره خوند نه و، دومره مزه نه و، نه مې ملګري درلودل، خاصتا فکری ملګري کنه. نو په ویلو کې خو دومره بغه نه و زما لپاره، خو وروسته وروسته یا د نننی وخت کې چې ګورم زما لپاره فیسبوک داسې دی چې لکه فرض لمونځ به یاد کړم، ځکه چې زه هېڅ نه شم پرېښودلی او فیسبوک زموږ په ژوند باندې ډېر مثبت اغېز کړی دی.
ډېره مننه. دا راته ووایه چې دا اوس ته فیسبوک اکاونټ چې لرې دي څه عموما څه خبرایې پکې؟
نو عموما خو ډېرې خبرې دي، لکه خپل فکر خپروم، ځکه نه چې زما په فکر کې څه دي. یعنی یوه خبره که زه یاد کړم چې له جرمني څخه زه په جرمني کې اوس مسافر یم یا مزدور یم، داسې به ووایم. د دغې فیسبوک له طریقه زه خپلو اولادونو ته په افغانستان کې درس وایم، دا یوه خبره ده. او په فیسبوک کې دا چې زه له کتابونو او مطالعې څخه یعنی لیرې پاتې شوی یم، زه مطالعه کوم، له دې لارې زه خپل ځان اپډیټ ساتم. او د همدې فیسبوک له طریقه ستاسو ازادي راډیو، بی بی سي انټرنیشنل، حاصل کی اسنور رسنۍ، دا ټولې تکیبوم زه ځان خبروم چې په نړۍ کې څه کی. او د تعلیم حق غوښتنه چې زموږ ستاسو خویندې لورګانې په ټوله کې د 30 میلیونو خلکو د اولادونو نه حق اخیستل شوی دی، په دې مورد لکه څه ډول چې مناسبه ده هغه ډول خو موږ حق نه دی پورته کړی. په داسې صورت کې چې موږ ځان ته ښه پښتانه، غیرتي پښتانه هم وایو، خو ولې هغه ډول مو خپل اولادونو ته هم غږ نه دی پورته کړی؟ خو بیا هم زه له دې طریقه خپل اولادونو ته د تعلیم غوښتنه کوم چې دغه الهي حق چې یعنې اعلی تعالی ورکړی دی ولې زموږ څخه اخیستل شوی دی، یا تر څو به اخیستل کېږي، یا د وضعیت چا راوستلی دی په افغانستان کې، یا څوک ملګري دي، یا به کله دغه وضعیت پای ته رسېږي که نه. دا موږ د فیسبوک له طریقه شریکوو. د فیسبوک له طریقه موږ د نړۍ له کلتور څخه خبرېږو، په نړۍ کې څه کېږي، موږ په کومه خوا روان یو، نړۍ په کومه خوا روان دي. فقط همدا چې لکه موږ تاسو چې بس خدای ته مو لاسونه لپه کړي دي چې خدای ادا وکړي، خدای ادا وکړي.
مننه آریان صاحب، وړاندې به هم راځو. زه بیا هم په صافي صاحب باندې وغږ کوم که چېرته د تخنیکي ستونزه حل یو د موږ غږ واوري. صافي صاحب اوس موږ غږ اوري. ستړی مشي که اوس مې غږ اوري. دا راته ووایه چې د فیسبوک اکاونټ د لومړي ځل دپاره کله جوړ که او څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ ټول ازادي راډیو ټول اوریدونکو لیدونکو ته. زما ایډی چې کومه ده، ساته محمد اساق، په 2014 کې ما یو جوړه کړې وه، خو بدبختانه چې د فیسبوک د پالیسۍ په خلاف وه او څه مشکلات پکې راپېښ شو، هغه بنده شوله. بیا مې دویمه جوړه کړله په 2014 کې چې اوس ته جریان کومه او دایمي د یو آزاد خبریال په توګه ته خبرونې او ویډیوګانې نشروم.
دا وروستۍ پوښتنه به له عظیمي نه وکم. دیم خبریال دی، طارق الله عظیمي. عظیمي صاحب، که ته د ما غږ اورې، تم راته ووایه څومره وخت کېږي فیسبوک کاروي او څه شی پکې خپروي؟
په لومړي سر کې آن صاحب تاسو ته سلامونه، او ستاسو له طریقه د ازادي راډیو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د فیسبوک استعمال د 2012 راهیسې تقریبا دغه 2013 شاوخه کال کېږي چې فیسبوک استعمالوم، او دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی لرم، او ګڼ شمېر ملګري دوستان هغه چې هغوی ښه فکر لري، د مثبت فکر خاوندان دي، او هغه په دغه ټولنیزه رسنۍ کې هغه څه خپروي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په ګټې، زموږ استاسو د فکر د بدلون لپاره، هغه ملګری تعقیبوم. پکې مختلفې رسنۍ دي، او هغه څه چې تازه وي او موږ ته ګټه رسوي، هغه معلومات، هغه څه چې زموږ په ورځني ژوند کې باید لاغې نه موږ مثبت استفاده وکړو، هغه سره فیسبوک له طریق او دغه نورو ټولنیزو رسنیو له لارې زده کوو. که زه فکر وکړم د کتابونو او د نورو مطالعو تر څنګ فیسبوک داسې یو رسنۍ ده چې مونږ او تاسو له هغې نه کولی شو په ورځني ژوند کې ډېره ښه استفاده وکړو، په ورځني ژوند کې هغه کوم مثبت بدلون چې دی د ټولنیزو رسنیو نه په ګټه اخیستنې سره مونږ په خپل ورځني ژوند کې بدلون راولو. نو د 2012 راهیسې زه د فیسبوک اکاونټ لرم او تر ننه هغه اکاونټ چې په 2012 کې مې فعال کړو راسره دی او فعالیت پکې کوم.
لږ تر لږه 12 کاله کېږي چې فیسبوک اکاونټ کاروي. راځئ چې په دې باندې وسوغږیږو چې په افغانستان کې دا کومې عیسایي چې ما دلته وکتلې په دې عیسایو کې وایي چې لږ تر لږه تر 4.5 میلیونو زیات او تر 5 میلیونو کم خلک دغه وروستۍ شمیرې چې ځینو خلکو خپرې کړې دي، البته باوري هم ډېرې نه یې ځینې باوري، خو هغه اټکل داسې کېږي چې د 4.5 میلیونو نه زیات او له 5 میلیونو نه راښکته شمیر کې دا اوس په افغانستان کې دننه خلک فیسبوک کاروي او اکاونټونه لري، هغوی چې بهر افغانان دي د هغوی نه علاوه. البته دا شبکه آرین صاحب که ته راته ووایي، نور هم ګڼې سوشل یا ټولنیزې شبکې شته، د ټویټر دی مثلا، انسټاګرام دی، ګڼې نورې شبکې شته. فیسبوک فکر کوي چې افغانان په فیسبوک کې ډېر فعال دي نسبتا نورو شبکو ته، او که یې علتونه څه شي کې ګوري؟
دقیق هم داسې ده چې افغانان چې دي زما په شمول په فیسبوک کې ډېر فعال دي، که څه هم شته په ټویټر کې هم شته، په انسټاګرام کې هم شته، په نورو رسنیو کې هم شته، خو په ټویټر کې چې دي معمولا سیاسیون ډېر فعال دي. کله زه چې تعقیبوم هلته سیاسیون ډېر وي. فیسبوک کې زما په شمول چې ډېر ملګري چې دي دا ډېر فعال دي. نو احسان زه نه یم خبر چې څومره تقریبا لکه تاسو چې یادوري وکړه دومره خلک فیسبوک ته لاسرسی لري، او پاتې شوه استعمال یې. نو استعمال چې دا استعمال په خلکو پورې اړه لري چې دوی څه ډول استعمالوي که نه. نو رسنۍ چې دي د خلکو په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستي دي، خو دا چې موږ یې څه ډول استفاده کوو، څه ډول استعمالوو، دا بیا په موږ پورې اړه لري. نو موږ د خدای خکي، موږ د خدای خکي، موږ کوم داس شی دی چې موږ مثبت کارولی دی؟ هغه زموږ د استاد په خبره چې یو نیم څه ووایي چې دغه فیسبوک داسې تاوانونه لري که نه. نو تاوان په فیسبوک کې نه دی کې، موږ خو به نبی ما په تشنار نه هم باندې استفاده کړې ده، موږ خو په تشنار په هم خپل شعار لیکلی دی یا خپل شماره لیکلی ده، د تشنار نه هم موږ باندې استفاده کړې ده. نو موږ خو نشو کولی چې تشنار ته هم
باندې مانه نه په دې باندې به یې بحث وکړو چې خلک ته څه ډول استفاده کوي. عقیله اسد د افغان ژورنالیست ده، همدارنګه لیکواله ده، دام را سره وصل ده د ټلیفون له لارې. عقیله جان ستړي مشي، له تانه به م واورو څومره وخت کېږي له فیسبوک سره بلد یې او څه شی پکې خپروي؟
سلامونه صاحب، تاسو ته ټولو میلمنو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته. زه له 3 کالو راهیسې فیسبوک کاروم، او د فیسبوک له طریقه هغه څه چې زه یې لیکم، ډېر کله زه ادبي لیکنې یا شعر یا هم نظمونه یا داسې نور څه چې د خلکو په ګټه باندې وي، خلکو ته تر څو معلومات ورسوم، نو دغه څه زه په فیسبوک کې خپروم.
عقیله جانې، دلته دا کومه احصایه چې ما وکتله، کوم معلومات چې ما وکتل، په دې کې وایي چې په افغانستان کې د فیسبوک کاروونکي چې 4.5 میلیونه شاوخوا دي، په دوی کې 2% نارینه دي او د ښځو شمیر پکې ډیر کم دی. ته د یوې ځوانې نجلۍ په توګه ویلی شي چې ولې د ښځو شمیر په فیسبوک کې کم دی د افغانانو ترمنځ؟
بلیان صاحب، افغانستان کې دا چې دلته د پښتني ټولنه ده، که څه هم افغانستان کې خو بیلابیل خلک دي، خو بیا هم د زیاتره نجونې چې هغوی سوشل میډیا کې دي یا هم رسنیو کې کار کوي، یوازې هغه د رسنیو نجونې کولی شي چې بیا هغه نجونې چې دندې لري په افغانستان کې هغوی د فیسبوک کارونه ورته اسانه ده او کولی شي چې فیسبوک وکاروي. او نور افغانستان کې ډیره انجونې یا افغان میرمنې دغه د کلتوري ستونزو سره مخ دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي ترڅو فیسبوک وکاروي. دا چې مونږ یې کاروو نو مونږ هم ډېر زیات مشکلات پکې لرو، د خلکو له بېلابېلو فکرونو او بېلابېلو خبرو سره مخ کېږو، خو بیا هم هغه څه چې مونږ یې خپرو یوازې په دې خاطر باندې چې مونږ هم له نورو څخه زده کړه وکړو او نورو ته هم یو څه ور زده کړو. د همدې د خاطر مونږ فیسبوک کاروو، خو دا چې دلته د خلکو زده کړه کمه ده او په کمه اندازه باندې خلق په دې باندې پوری کې چې فیسبوک څنګه رسنۍ ده، نو په دې خاطر باندې د نجونو ګډون چې په فیسبوک کې کړی دی کم دی.
ډیر مننه راب شما صافی صاحب ته. صافی صاحب دا راته ووایا چې فیسبوک دغه د عیسائی نبی را پایل کو، د تا فکر باندې ولې د افغانستان د نجونو یا ښځو شمیر ډیر زیات نسبتا هغه کسانو ته کم دی نارینه وو ته؟ لکه داسې لږ کمی نه دی، 20% نارینه دی او تر دې هم زیات، یوازې 12% یا 13% شاوخوا کې کیسایي سمې ښځې فیسبوک کاروي. علت څه چي؟
اجمل ته تاسو د پښتنه وکړه د پښتنې جواب به زه په دوه ټکو کې درکړم. تا وویل چې یعنی ولې ښځې یعنی ښځینه ذات چې دی کمتر دی په فیسبوک استعمال کې، دا به ووایم چې په نارینه وو زیاتره اوس مهال په افغانستان کې چې دی په سلو کې 30% چې دی نارینه فیسبوک استعمالوي. وجه دا ده چې د انټرنیټ نشتون ګرانښت بلو پسې را تیر شه، هغه نشي جګولی، یعنی هغه کوم خپل حق چې ورګي هغه نشي ویلی، نو په دغه وجه باندې هغه محدودیتونه پرې لګېدلي دي، نو د دغې وجه اوس کم شوی دی. مخکې ډېر وو، مخکې ډېر وو، اوس کم شوی دی، محدودیتونه پرې لګېدلي دي، نو په هغې خاطر باندې هغه کوم اندازه چې ده هغه اوس نه خپرېږي د نارینه وو د زنانو.
مننه عظیمي صاحب. که دې ته راشو، له تاسو نه دا واورم چې فیسبوک لکه تاسو ټولو وویل په تیرو 12-15 په دې کلونو کې په افغانستان کې دود شو. د فیسبوک مخ کې بام د ځینو خلکو هغه دورم یادېږي چې د خلکو ترمنځ فیسبوک نه وو، د دوی سوشل او ټولنیز اړیکې څنګه وي، اوس څنګه دي؟ داسې عمومي تصویر را کولای شي چې فیسبوک د خلکو ټولنیزې اړیکې څه ډول بدلې کړې، څه اغېزې پې کړې په دوی په ټولنیز ژوند باندې؟
بالکل، که موږ تاسو فکر وکړو مثلا انټرنیټ په ټوله کې نړۍ ته د کلي یو بڼه ورکړې ده. ټوله نړۍ کې مثلا هر مملکت کې په هر هیواد کې څوک ژوند کوي او انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا په اصطلاح د یو کلي په شکل باندې د یو څه ډېر زر خبرېږي، له معلوماتو خبراوي همدغه رنګ نه د نورو څه په اړه چې مثلا په ټوله نړۍ کې پیښېږي د انټرنیټ له لارې خلک زر پوهېږي. بیا فیسبوک ته راځو. فیسبوک زما په فکر چې په افغانستان کې اکثره خلک چې په دغه رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ته ډېر لاسرسی لري، او علت یو دا دی چې فیسبوک له نورو رسنیو نسبتا اسانه، زما په فکر چې اسانه رسنۍ ده، هر څوک کولی شي په هغې کې یو اکاونټ ځان ته جوړ کړي، یو آی ډي جوړه کړي او له هغې نه مثلا استفاده وکړي. له هغې سره بیا مسنجر وصل کېږي چې مسنجر بیا د اړیکو د نیولو، یو بل ته د نږدېکت، یو بل سره د خبرو کولو ډېره ښه وسیله ده. نو زما فکر چې که چېرته اوس موږ فکر وکړو، زه دلته په جرمني کې هم په افغانستان کې یو ملګری دی ښه لیکنې کوي او خط خبري هغه زه دلته ګورم، له هغې نه زه ګټه اخلم، که معلومات وي، که هغه یو څه نه زه خبرېږم. مثلا کال ته یو پیښه کېږي، زه د نورو رسنیو که چېرته مثلا تلویزیون راډیو یا هغه نورې رسنۍ ساعت په ساعت خبرونه خپرې یا هغې ته زه صبر کوم، له هغې نه زه کولی شم له فیسبوک له طریقه ډېر زر خبر شم او له هغې نه زه استفاده وکړم. او د معلوماتو په نگاه مثلا بعض استادان دي، د پوهنتون استادان موږ سره دي په فیسبوک کې، موږ فالو کړي دي، موږ هغې تعقیبو، له هغې نه موږ ډېر ښه څه زده کولی شو. ورسره په څنګ کې بعضې ټولنیزې موضوع ګانې دي چې اکثره زمونږ دغه تعلیم یافته کول چې دوی ور باندې بحث کوي، دوی ور باندې اکثره مواردو کې لایف راځي، دوی خپرونې کوي، هغه موږ ګورو، هغه ځوانان ګوري. هغه تاسو مخکې ویل چې مثلا 12% خزینه طبقه زمونږ تاسو په هیواد کې فیسبوک ته لاسرسی لري، که له دغې 12% یا مثلا دوات یا پیستاد از جوانان چې فیسبوک استفاده کوي کله دغه هر یو فو کس نه کاغه پانتون استاد دی کاغه یو بل داسې یو کس دی چې داغه فکر پټولنه کې په خلکو باندې مثبت تمامېږي لاغه کوم مثلا فورس کې یو پوسټ هم کوي آغاز موږ استاد جوانان لاغه نه ډیر څه زده کولای شي او داغه نه ډیره ښه فائدہ اخیستلای شي آغاز موږ استاد جوانان او موږ استاد د نوي کول په فکری رغون باندې ډیر ښه کار کولای شي او فیسبوک که زه وایم چې په اوس وخت کې زما لپاره بالخصوص یو ډیر ښه رسنۍ ده یو ډیر غوره رسنۍ ده او زه ډیر څه له فیسبوک زده کوم معلومات
مننه عزیزم له فیسبوک نه اخلم دا خو هغه څه دي چې ته به یې سلیکټ کوي یا ته به یې مشخص کوي چې د چا لیکنې ولولي د چا معلومات ولولي خو زه به دا خبره پوښتنه له تاسو نه وکړم که لنډ ځواب یې راکړئ بیا لارین صاحب نه م غواړم ورته واورم یو ځوان چې فیسبوک پرانیزي دا مهال د افغانستان د فیسبوک په دغه مارکیټ کې ضرور نه ده چې ته د همیشه له ښو شیانو سره مخ شي فکر نه کوئ چې فیسبوک خلکو ته دا اسانتیا ورکړې ده چې ناسم معلومات پکې خپاره کی کرکه پکې خپاره کی داسې شیان پکې خپاره کی چې کېدای شي ښه اغېز ونه کړي په دې اړه څه وایې؟
شته داسې موارد شته دی چې هغه د ځوانانو په فکر باندې منفي تاثیر کوي او هغه ځوانان چې هغوی مثلا ځوان قشر دی او نوي ځوانان شوي دي هغوی که چېرته دغه سې موضوعات ګوري د هغوی فکر منفی اړخ ته ځي یا داسې لیکنې دي چې مثلا هغه د تعصب لپاره مثلا یو شمېر کسان شته دی چې د تعصب لپاره بعضې لیکنې وکړي بعضې مثلا داسې یو څه خپاره کړي چې هغه زموږ استاسو دا نوی کول نوي ځوانان نوی قشر داسې وړخ ته بوځي چې هغوی بیا له دغې لارې بېرته مثبتې لارې ته راوستل د دې ډېر ستونزمن کار دی نو موږ او تاسو وایو چې په ځوانانو فکر باندې کار کول پکار دي او مثبت جوړول پکار دي ځوانان نو که چېرته فیسبوک ته سم لاسرسی ونه لري د هغوی څارنه ونه شي د هغوی مثلا زه خپله د خپلې کورنۍ مثال در کوم مثلا زه د خپلو کشرانو ورونو فیسبوک اکاونټ ته زار وخت سر وخت کاره کولی شم هغه زه کتلی شم چې هغوی مثلا د چا سره اړیکې لري هغه چې یو پوسټ کوي هغې ته کمنټ څوک کوي هغې ته نظرونه څوک ورکوي نظرونه یې سره کم دي مثبت دي منفي دي اکثر زموږ استاد په ټولنه کې اکثر مخکې آریان صاحب مرته هغه وکړه چې له دې نه استفاده څنګه کول پکار دي اکثر خلک یې د کنځلو لپاره د یو چا د توهین کولو لپاره د یو چا د ټیټ راوستلو لپاره یو چا ته مثلا د زیان رسولو لپاره هم دغه فیسبوک استفاده کوي خو موږ او تاسو باید د مثبت فکر لپاره دغه فیسبوک استفاده کړو دا جوړ شوی هم د لپاره دی دا د لپاره دی جوړ شوی چې مثلا موږ او تاسو پکې یو د یو چا توهین د یو چا سپکاوی یا د یو چا شخصي حریم ته درنه کېدل دا غي
مننه
ښه خبره نه ده زما فکر
مننه آریان صاحب ته به ورشو آریان صاحب دا ستونزې چې خلک یادوي تاسو د خپلې استاد کیسه وکړله یو عامه باورونه دي عامه باورونه خو د هر نوي څه په خلاف وو په افغانستان کې مثلا راډیو چې لومړی ځل راغلله ویل راډیو ما اوري پکې شیطان ناست دی یا هر څه چې نوي یا ټیکنالوژي پورې تړلي ځینې عامه باورونه چې هغه نه په دین کې ریښه لري نه په ټولنه کې دا باورونه یي چې هغه به د فیسبوک او د شیانو په اړه باندې هم اوسي یو واقعیتونه دي واقعیتونو کې دا راځي دا ویل کیږي چې د فیسبوک باندې رسمن په نور نړۍ کې دا انتقادونه و چې خلکو ته یې دا لاره ورکړې ده چې ناسم معلومات پکې خپاره کړي مثلا ځینې وخت خلک کولای شي چې فیک نیوز یا جعلي خبرونه خپاره کړي او خلک پی دی رښتیا او باور وکړي د فیسبوک کاروونکي باید د ستونزې سره څه شی وکړي همدارنګه ناسم معلومات چې خلک خپروي کله ناکله کم عمره خلک چې ځینو معلوماتو ته باید لاسرسی ونه لري مثلا معلومات په کټګوریو ویشل کیږي هغه معلومات چې یو 12 کلن ماشومی باید وګوري هغه معلومات ونه وسی چې یو 15 کلن یا 20 کلن ځوان د لیدلو اجازه ولري فکر کوي په دې برخه کې په افغانستان کې دغه ستونزې څومره جدي دي
دا ټول ستونزې رښتیا هم په فیسبوک کې شته خو ولې زه په فیسبوک یا د فیسبوک پر رسنۍ باندې دغه ستونزې نه وراچوم دا ستونزې بیا ما او تا ته راځي کی که زه فرض کړم چې نه په نوم باندې آی ډي جوړوم دا فیسبوک نه دراته جوړه کړي دا ما جوړه کړي دا زه انسان یم په ټوله کې بیا زه پښتون یم یا زه افغان یم دا ما جوړه کړي دا ستونزه بیا په ما کې کېده پیدا بي ډېره ما خدای له وکړي چې ستاسو کې خپرونه هغه اصول مراد کړي وي که څوک یوه سیکسي ویډیو هم خپروي خدای به زه وته کوم که یو څوک د چا د کورنۍ تصویر خو خدا هم زه وته کوم که څوک د یو چا د فامیل هغه د وادونو یا د ګډاو ویډیو کې دا زه ورته کوم، خو دا چې زه ورته کله واقعي انسانان شو هر څه خپله سم دي. نو فیسبوک خو به دې نه رسېږي، په فیسبوک خو د بیا هم کور ودان مې چې یوه رسنۍ خو درته رامنځته کړه، ما او تا خو دا هم نه دي کړي چې یو شی رامنځته کړو.
مننه
چې رامنځته کړو اوس موږ خلک بیا په دې باندې بیا هم لګیا دي چې دا یو داسې رسنۍ رامنځته کړې ده چې بیا تشنون جوړوي. هیڅ تشنون دین نه جوړ کړی دی، خلکو ته یې ذهنونه ورخلاص کړي دي، معلوماتونه اخیستلي دي.
مننه کوم، مننه کوم آرین صاحب، بیرته زه درته راګرځم. زه ورځم عقلي اسد ته. عقله جانې، ته آیا په نجونو کې داسې شمېر نجونې پیژنې چې فیسبوک کاروي؟ کارونه یې څومره ده او دوی له کومو ستونزو نه تیریږي؟ دوی څه وایي د فیسبوک کارونې په اړه باندې، د تا په شمول باندې څه ننګونې شته، د اجتماعي ټولنیزې ننګونې چې دوی ورسره مخ دي؟
بلیان صاحب، ډېرو نجونو سره چې دغه اړیکه لرم یا فیسبوک کې را سره ملګری دي، نو ډېر کله دغه نجونې چې راټولې شي دوی یوازینی وخت همدغه په فیسبوک باندې کوي، او دوی ډېر کله له ډېرو خلکو نه سر ټکوي. لکه مخکې چې آرین صاحب وویل چې دا ستونزه په فیسبوک کې نه ده، ځکه دغه ستونزه د خلکو د خوانه رامنځته شوې ده. نو افغانستان کې ډېر نجونې چې کله فیسبوک ته راځي د خلکو د پاره بیخي ناشنا دي، هغوی بیخي بل ډول فکر ورته کوي. داسې فکر کوي چې دغه زما په کور کې چې مېرمنې ناستې دي، نجونې ناستې دي، ولا دوی ما ډېرې هغه د فیسبوک او د ټیکنالوژۍ د هر څه نه مې لرې ساتلې، نو دوی به حیا دي. او هغه څوک چې هغه نجونې چې فیسبوک کاروي هغه ورته بیخي هغه آزادې ورته ښکاري، کې داسې ورته ښکاري کې چې دوی اوزګارې دي او موږ باید دوی سره سات تیر کړو. نو ډېر کله زه خپله همداسې نورې نجونې په فیسبوک کې له کومو ستونزو سره چې مخ یو، هغه یوازې هغه د خلکو د فکرونو موضوع ده، ځکه ډېر کله موږ ته مزاحمت کېږي د دوی د خوانه. کله چې موږ فیسبوک کې یو لیکنه خپرو یا هغه ورځني مسایل چې کوم ته تاوده وي هغه چې موږ یو تبصره ور باندې کوو، نو ډېر کله موږ هغه خپل فیسبوک د دې د خاطر هم بېرته څارو چې د خلکو نظرونه ور باندې څه دي، تر څو د خلکو د خوانه موږ ته داسې نظر ور باندې نه وي راکول شوی، تر څو د کورنۍ د خوانه موږ ته ستونزه جوړه شي. ځکه فیسبوک کې هر ډول خلک شته دي، دا چې ډېری خلک یې څه ډول کاروي یا هغوی ترې نه بده استفاده کوي، همدغه د بدې استفادې په خاطر باندې موږ ډېر کله فیسبوک کې چې کوم څه خپرو بېرته د خلکو نظرونه څارو، تر څو هغه موږ خپل ځان خوندي ساتلی وي.
ډېره زیاته مننه کوم. رابو شو صافي صاحب ته. صافي صاحب، د عقله جانې په خبرو کې په فیسبوک کې سپکو سپورو ته اشاره وه. واقعا په ځانګړې توګه خزمنې په دې برخه کې ډېره سپذیرې دي. زه به تاسو ته وروسته راشم، په دې اړه باندې به زه در نه پوښتنه وکړم چې خلک ولې سپکه ژبه کاروي په فیسبوک کې، ولې هغه بدې رد چې مخامخې نه شي ویلی یا نه وایي، کله چې فیسبوک ته کښېني بیا ډېر په ډاډ سره یې ویلی شي، د دې علتونه څه دي؟ او افغانان څومره شمېرې په فیسبوک کې له ناسمو کلماتو یو بل د توهین او تحقیر نه کار اخلي؟ خو تر هغې مخکې یو اورېدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمتالله. عبدالزید فرید یم، د کندهار ولایت
څخه. ستړی مه شي خپرونه ته له کندهار ولایت نه. موږ نن په فیسبوک بحث کوو، له تاسو که وپوښتم چې څومره وخت کېږي د فیسبوک اکاونټ لرئ او څه پکې خپروئ عموما؟
ډېره مننه هیله کوم. تقریبا د 2014 کال څخه زه فیسبوک کاروم او استفاده ځینې کوم. نو په مجموع کې که وکتل شي افغانانو چې کوم فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي هغه کمې استفاده او کمه لایحه چې فیسبوک وړاندې کړې ده د هغه مطابق استفاده نه ځینې کېدلی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه دوی مثلا فیسبوک په اصولو کې ډېرې خبرې دي چې څوک به توهینوي نه، کم کم ته به نه څه نه وایي، کرکه به نه خپروي، نفرت به نه خپروي، مثلا د عادیانو سپکاوي به نه کوي، مختلف شیان شته دي. په افغانستان کې دغه اوس موږ په سپکو سپورو باندې بحث کوو. موږ سره عقلي اسد په نوم باندې لیکواله او ژورنالیسته دغه وایي چې موږ چې کله پوسټ وکړو په فیسبوک کې نو تر ټولو غټ تشویش مو بیا دا وي چې په دې باندې وسوک سپکې سپورې ونه لیکي یا بدې خبرې ونه لیکي چې بیا به موږ ته کورنۍ بیرته په غوسه وي. دغه سپکې سپورې ماته چې څومره معلومه شوې یو سړی که وګوري ته مخامخ دغسې خبرې نه کوي خو که فیسبوک کې وګوري هغه سړی به ډېر عجیب و غریبې خبرې کړي. ولې په فیسبوک کې ورته داسې سپکې سپورې ویل یا د فیسبوک ناسم کارول نسبتا رښتینې ژوند ته اسانه ښکاري؟ فکر کوي چې دوی څوک نه ګوري که څنګه؟
نه، اصل کې خو علت دا دی د فیسبوک کارول کوم کسان چې فیسبوک کې دغسې خبرې نشري یا دغسې څه لیکي یا دغسې څه وړاندې کوي، علت یې د جعلي اکاونټ دی. نو د داسې اکاونټو د لارې دی چا ته یا اختار ورکوي یا سپکې سپورې ورته وایي یا د هغه ژوند ته یو مشکل پېښوي. نو علت یې د جعلي اکاونټ دی، دی نشي کولی چې د خپل رسمي اکاونټ د لارې داسې یو خبره وکړي.
په مجموع کې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې فیسبوک د خلکو لپاره یوه ګټوره رسنۍ ده او که تاوان کوي؟ تاسو فکر
کوئ؟ اصل زما هدف هم همدا و، ما د نظر چې تاسو سره شریکوي هدف مې همدا و. موږ که وګورو فیسبوک اصل په افغانستان کې چې دا کم خلک یې کاروي د دوو هدفو لپاره باید وکارول شي، تعلیم استفاده ځینې وشي او د کاروبار اړخ ته باید واچول. موږ په فیسبوک کې عام دا د کاروبار یو ترکیب لرو، دلته کندهار کې شاوخوا مچکو کې د ګرم بازار په نامه ځینې سایټونه شته. خلک خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي، کاروبار پکې دلته اودایو پکښې کېږي استه کې.
واقعا دا فیسبوک ډیر مهم اړخ دی ځکه فیسبوک بزنس پاڼې لري چې ته هغې کې کولی شي هر شی چې ټولنې ته وړاندې کوي هغه پکې پروموټ کړي، هغه پکې په خلکو باندې وپلورې. مخکې له دې نه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، پرته له کاروبار نه په مجموع کې دا ځوانان چې فیسبوک کاروي څنګه کولای شي چې دغه تاسو چې کومې سپارښتنې یادې کړلې دا وکاروي؟ مثلا ځکه فیسبوک کې هر شی راځي، تاسو فکر د تاسو سپارښتنه به ورته څه وي؟ لکه یو ځوان دی چې نوی اکاونټ غواړي پرانیزي په فیسبوک کې، اکاونټ لري خو ګډو وډو سره پکې مخته د خلکو په انفالو کولو او د ښو خلکو په فالو کولو یا په نورو برخو کې څه وړاندیز ورته لري؟ څنګه کیدلی شي چې فیسبوک نه ګټوره استفاده وکړلی شي؟
اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې کله یو څوک فیسبوک خلاصي یا دا پاڼې ته داخلېږي د دو عمر باید راتلس کالو لوړي. یوه تر ټولو مهمه مسله خو دا ده، د هغه څخه راوروسته که چیرې د دو عمر د اتلس کالو څخه وروسته لوړي، هغه کسان چې مهمې پاڼې یا خبرونې یا داسې د کیچ پاڼې یا هغه باید د ځان سره عید کړي یا معلوم کسان چې د ته معلوماتو خبرونه رسوي. خو دغسې رسنۍ چې هغه ته د دې پر ځای چې د ته سم معلومات ورکړي غلط معلومات خپرېږي د ده ذهن خورالي.
نو زه فکر کوم چې تاسو وړاندیز دا دی چې دا هغه څه تعقیب کړي چې ښیي او په اصطلاح ګټور معلومات او کره معلومات ورسره شریکوي. مننه کوم له تاسو. یو بل که څه وایې بیا مهرباني وکړئ، که نه یې بل اورېدو خاطې شو بل اورېدونکي ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ تاسو
غږ؟ وعلیکم.
وعلیکم سلام. موږ پر فیسبوک غږیږو. څومره وخت کېږي فیسبوک اکاونټ لري او څه تنې خپروي؟
اول تاسو ته به ټولو لیدونکو سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم سلام.
زما خو تقریبا د شپږو کالو کېږي فیسبوک په آی ډي باندې کوي د کارو مې.
څه شی پکې خپروي که نه یوازې نور خلک پکې څاري؟
یوازې بس دغه خبرونه مونږ په تعقیبو مزید هلته نو دا سایټ نه ځه تعقیبو مزید کې شی اپډیټ پاره ته نو تر سره کوم غنه.
اتا فکر باندې فیسبوک په افغانستان کې لزوانانو سره ګټه کړې که زیان ورته اړولې؟
فیسبوک خو نو سبا وکړې خو د دې کچې د خبرونو جديد فیسبوک دې ښه خبر نه دا رادیو او تلویزیون هر ځای کې نه وي خو په لاسو سیم بیل لري فیسبوک چې دې دا په وخت او دقیق راکې معلومات په دغه خبرې نو دې ما پان مانی دا هغه په ځوانانو پر دې ښه دی په مخته ځوانانو پر پته کولې شي خو بعض خلک غلط استفاده کوي هغه به نه اورېدای نو
ډېره زیاته مننه کوم. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې ځوانان له فیسبوک نه ښه استفاده وکړي؟ وړاندیز پیشنهاد هم څه دی ځوانانو ته؟
دا داسې کېدلی شي ځوانان پوهه ولري، سواد ولري. هغه څوک چې سواد نه لري هغه په دې فیسبوک نه ښه استفاده نه شي کولی، هغه ناوړه استفاده کوي.
فیسبوک چې په باندې باید دومره یادونه کار نه کم نه وي او دا په یو څه هیواد ولري ځکه چې دا چې لیکن یو څه نو کې خلک ښه مثبت ګټه واخلي نه منفي
ډېره مننه کوو. زه په کتې یو یادونه باید وکړم چې د فیسبوک هغه خپل اصلي کم د کارولو سټنډرډز یا معیارونه چې دي په هغې کې عمر حد اقل باید یو سړی د 14 کلونو عمر ولري او له دې لوړی کولی شي چې فیسبوک اکاونټ پرانیزي ایمیل ادرس ولري. بل خبره دی ناسمو پوسټونو پاړه یا دی ناسمو شیانو پاړه باندې دا یو لاغ اپشن نه دی چې خلک کارول شي او کم خلک کاری. هغه دا دی چې که فکر کوي یو شی په فیسبوک کې باید ونه وسی ضرور نه دی چې هغه پتا پورې اړه لري که نه لري. یو سپک سپوره ده یو چا یو ځای کې ویلې ده او ته فکر کوي چې دا باید په فیسبوک کې نه وي. نو د هر ډول لیکنې پوسټ ویډیو سره په فیسبوک کې یو تڼۍ ښکاري چې هغه د ریپورټ کولو تڼۍ ده. که تاسو په پښتو باندې فیسبوک کاروئ په پښتو درته معلومات درکوي، که په فارسي کاروئ په فارسي معلومات درکوي، عموما په انګلیسي باندې هغه اصلي د هغې له لارې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک ادارې ته دغه معلومات ریپورټ کړي. او که چیرته فیسبوک اداره ته څو کسان یو شی ریپورټ کړي، عموما هغوی پرې غور کوي او هغه اکاونټونه چې جالي هغه خلک چې سپکې سپورې خپروي ډېر کله له دې لارې اکاونټ تړل کېدلی شي او بندېدلی شي. او دا یوه له هغه اغېزمنو لارو نه ده چې د فیسبوک له خپلو کارونکو غواړي چې په دوی سره د همکاري وکړي ترڅو په دغه پلاتفورم یا په دغه شبکه کې ناسمې کارونې او ناسم معلومات راکم شي. همدې سره بیرته راځم د صافي صاحب خواته. صافي صاحب، د جالي خبرونه په فیسبوک کې به دې ډېر اورېدلي که په نورو ځایونو کې؟ یو ستونزه یو مسله چې همیشه ویل کېږي، مثلا یو سړی لږ تر لږه موږ په تېرو څو کلونو کې په فیسبوک کې د څو سندرغاړو د مرګ د اوازو شاهد و. مثلا آواز خبره شو چې یو سندرغاړی مړ دی، وروسته معلومه شوه چې هغه نه دی مړ او دا آوازه په ډېره تیزۍ سره خپره شوه. دا یوه ستونزه ده چې په نړۍ کې هم د سوشل میډیا له ننګونو نه ګڼل کېږي. تاسو فکر باندې کله له داسې دروغو آوازو سره پکې مخ شوی چې باور دې کړی دا صحیح ده؟
بالکل اجمل صاحب، اول به راشم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته. تاسو وویل چې سپکې وخورې، دوه درې ورځې مخکې ما یو پوسټ کړی و چې د کوزي پښتونخوا یو ورور دی، هغې ویډیو ما ته رالېږلې وه چې زما دا ویډیو ته د خپل اکاونټ نه شیر کړو. هغې ویډیو داسې ویډیو ده چې افغانستان کې اوسني واکمنان چې کوم دي دا خیریه بنسټونه والا راغونډ کړي دي او دې نه پوښتنه کوي چې یعنې تاسو ته کومې روپۍ راغلي دي، کله راغلې، څومره راغلې، په کومه لاره مصرف کړې، چا ته مو ورکړې دي. هغه الک صرف دا ویلې دي او نور معلومات په هغه ویډیو کې شته، زما په اکاونټ کې شته. ویډیو ما شیر کړې ده او رالېږلې ما ته بل چا ده. نو په هغې باندې دومره سپکې او سپورې، دومره کنځلې چې هغه خپلې لیکنې پورې سړی پښیمانه شي، ما دا ولې شیر کولې ده او ته مې کړې دي چې زه شیر کوم. نو خو بس بس بخت خیر دا زمونږ په معاشره کې دا شته دی چې یعنې سپکې او سپورې ویل او لوستل او اورېدل دا دینه به تېرېږو. را به شو د وطنۍ پوښتنې ته. دی دروغ په سلو کې 45% چې دا په فیسبوک کې ډېر دي. څو وخت مخکې یو پوسټ شوی و چې مشهوره سندرغاړی د افغانستان نغمه وفات شوې ده، خو بېرته هغه پښیمانه شول او د خپل ټویټر نه پوسټ وکړو چې دا دروغ دی او زه ژوندی یم او تېره ورځ ما یوه خپرونه کړې ده. نو لطفا بخښنه غواړو، داسې پوسټونه مه کوئ چې روغ انسان تاسو راواخلي او آخرت ته ورسوي چې دا مړ شوی دی. یعنی ډېر داسې جالي پوسټونه په دروغ پوسټونه باندې کېږي چې یعنی ته به تشویش وي چې چېرې دا واقعي دا پېښه شوې ده، خو چې وروسته نه چوړ ګورې نه هغه دروغ وي. نو ډېرې زیاتې دروغ بیا زموږ په دې معاشره کې کېږي، نور په دې اروپایي او د نورو هېوادونو کې څه په سلو کې لس فیصده دغه شي حقیقت شي چې دروغ وویل شي. دا زمونږ په دې معاشره کې او زمونږ په هېوادونو کې، پاکستان شو، افغانستان شو، افغانستان شو، په دغه درې هېوادونو کې زموږ د دروغو کچه زیاته ده.
ډیره مننه. فکر کوم چې د دې لپاره خاص پارښتنه داده چې خلک د دې په خاطر باندې چې باوري معلومات ترلاسه کړي، خدا ده چې په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د باوري او معتبرو رسنیو پاڼې تعقیب کړي تر څو دوی لاغي رسنیو نه، ځکه د رسنیو دا دنده یې هغوی یو خبر کره کوي، معلومات یې راټولوي، په دقت باندې ورباندې غور کوي او بالاخره یو خبر پوسټ کوي. د خلکو لپاره خاص پارښتنه دا کیدلی شي چې دوی چې یو خبر اوري، خدا ده چې معتبرو رسنیو ته ورشي، د هغوی پاڼې تعقیب کړي چې آیا دغه خبر د ازادۍ راډیو په شمول باندې معتبر رسنیو ورکړی دی، نه دی ورکړی، په دې اړه څه معلومات شته کنه؟ او په همدی ځای کې تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پاڼې در سره تعقیب کړئ. موږ په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انسټاګرام کې پاڼې لرو، همدارنګه په واتس اپ کې اوس چینلونه لرو چې د ازادۍ راډیو په لټون سره تاسو دغه ټول پیدا کولای شئ او دا ویریفای دي، یعنی تایید شوی دي. زبراشم بیرته خاغلی آریان ته. آریان صاحب، فیسبوک بالاخره د دې لپاره دی چې دوه مختلف نظریات پکې سره مخامخ شي. مثلا تاسو وایئ چې افغانان فیسبوک خپله ښه نه کاری، زه وایم چې نه، فیسبوک باید داسې اصول او قوانین رامنځته کړي چې که څوک خراب هم کارول غواړي اسې ونه کارولی شي. دلته د ماودتا ترمنځ د اختلاف یو ټکی راغی او دا کېدلی شي چې په سوشل میډیا باندې د ماودتا ترمنځ یو بحث سي. خو سره د دې نه چې ماودتا بحث کوو، زه خپل دلایل وایم، ته هم خپل دلایل وایي، دغه ملګری چې اوس مخکې یادونه وکړه صافي صاحب چې بدې ردې ورته خلکو ویلی وي، مثلا کېدلی شي چې ځینې خلک په دې ویډیو کې له معلوماتو سره موافق نه و. فکر کوي چې دې خلکو له سپکو سپورو پرته بل کوم آپشن انتخاب هم درلود، په نورو لارو هم کولی شول چې خپل اختلاف څرګند کړي په فیسبوک کې؟
ضرور کولای شي، ضرور کولای شي. هغه زغم دی، موږ او تاسو باید زغم ولرو. کله که موږ او تاسو تعلیم یافته یو، نو تعلیم یافته سړی باید د جاهل سړي سره، د بېسواده سړي سره باید هغه خپل عقل نیم کړي. که زه یو څوک په لار په ځان سره شم رانیولی یا هغې سره زغم نه شم کولی، بیا خو زما په تعلیم هم سوال پیدا کېږي. یعنی د اوس دا مهمه نه ده چې دې ملګرو سره کېدای شي زه ډېرو سره موافق نه وم، زه په ژوندۍ بڼه کې خو دوی ته خو زه کنځلې نه شم کولی چې دغه نظر ته ولې داسې وویل. نو کولی شو موږ تاسو له زغم نه استفاده وکړو او دا معمول ده. یعنی داسې څوک نه شي پیدا کېدای په ډېر پرمختللو هېوادو کې، هم خاصتاً دا ګوندونه تاسو وینئ په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې، چې یو د بل مخالف دي. ولې دا په دې معنی نه ده چې یو د په یو پسې ټوپک راواخلي، بل د په بل پسې ټوپک راواخلي، یو د یو ته کنځلې کوي، بل د بل ته کنځلې کوي. نه، دلیل او منطق باید ووایي سړی چې زه په دې په دې دلایلو په حق یم، ابل باید خپل دلایل مخته کړي. دغه ټولنه ګوري، لوی اکثریت یې ګوري کنه. اوس فرض کړه زه خو وایم زما دلیل ښه دی، ته وایي زما دلیل ښه دی، خو دا زما او ستا دلیل په دغې رسنۍ له لارې، هغه دغې راډیو له لارې میلیونونه خلک ګوري. بیا دوی، یعنی هغه تصمیم دوی نسي، پرېکړه دوی کوي چې څوک ښه دی، څوک بد دی. کېدای شي زه په خپل، یعنی هغه کمزوري عقل باندې، کمزوري منطق باندې زه په ټینګار وکړم چې زه په حق یم، ولې خلکو دلیل کولی شي. زموږ استاسو به خدای دې وکړي چې خپرونه راڅخه سیاسي نه شي. زموږ استاسو حاکم نظام اوس وایي چې زه په حق یم، ولې میلیونونه انسانان وایي چې نه، تاسو نه یې په حق. تاسو موږ داسې نه وایو چې تاسو نه اهل یې، خو به د کومو بستونو باندې چې تاسو یې، په دې باندې تاسو نه اهل یې.
مننه، مننه. کو
خدای مو نه مانی زم نه مننه. خدای میلیونونه انسانان بیا په خبرې زموږ نه دي، میلیونونه انسانانو نه دي تعلیم حق اخیستی دی، ولې میلیونونه پوهېږي چې نړۍ
په دغې موضوع باندې کېدلی شي چې موږ په نورو خپرونو کې پې بحثونه هم کېږي او بیا هم د بحث وړ ده. زه درسره تاییدوم، منم چې دغه موضوع د بحث وړ ده، کېدلی شي چې پې بحث وشي او بحثونه پې کوو. خو دا د فیسبوک کارونې ته چې ډېر راوګرځو، عظیمي صاحب، همدا پوښتنه مې چې له ښاغلي آرین نه وکړه، اصلا رغنده بحث همیشه د مسایلو د حل لپاره ضرور دی. د نظرونو اختلاف یو داسې څه دی چې باید همیشه ووسی، حتی اساسي شرط دی د ودې، پرمختګ، بدلون، ابتکار لپاره. مختلف نظرونه باید سره وڅېړل شي، سره بحث شي، هر سړی باید دلایل ووایي، منطق ووایي خپل، څو یو داسې ځای ته ورسیږي چې هغه واقعیتونه رابرسیره شي. او فیسبوک د دې لپاره ښه پلاتفورم دی، یو ډېر ښه ځای دی. فکر نکې ځنی افغانان چې کله غواړي مخالفت وخی یو شی سره ل سپکو سپور وایلو نه پرته نور ډیر خیلارشته دی چې کیدلې شي یو منطقي بحث را منځته کی پاغه موضوع باندې یو منطقي بحث راواچي. مثلا هم دا خیریه بنسټونه دی وسکول شي چې خیریه بنسټونه څومره په ګټه دي، ته د خپل دلیل وایا، ته د خپل شواهد وړاندې کا، څنګه کیدلې شي چې د سپکو سپورو د یو بل د شخصیتونو او یا مثلا د ډیر شخصي کېدو پر ځای باندې هغه د بحث وړ موضوع باندې هر سړی خپل دلیل او استدلال وکړي؟ آیا ممکنه ده د افغانانو ترمنځ په ټولنه کې داسې یو شي؟
بالکل، دلته خبره بیا هم هغه د فوهې په اړه راځي. مثلا که موږ تاسو هغه د خپل علم او فوهې په بنا وګورو، مثلا بعضې ځوانان دي چې هغوی نه غواړي دغسې څه یو چاته کومنت وکړي، یو داسې نظر چاته ورکړي چې هغه پې خوابه دی شي، یا مثلا هغه پې غبرګون وښيي، یا هغه باندې بد ولګېږي. نو اکثره هغه کسان چې هغوی د سواد کچه ډېره ټیټه ده او هغوی غواړي چې دغه فیسبوک په داسې یو طریقه استفاده کړي چې هغوی نه په اصطلاح خلک ترې نه سمه استفاده ونه کړي، یا خلک خوابه دي کې خلک خپه کړي. نو زه اکثره ګورم دغه معتبرې رسنۍ چې کومې دي، دوی چې کله یو څه خپاره کړي، که هغه یو معلومات وي، که هغه یو خبر وي، که هغه یو بل څه وي، که د چا فکر باندې ښه ولګي د خو مثبت کمنټ کوي، یا یو نظر پکې ورکوي، یا ښه نظر ورکوي، یا په لایکونو کې موږ وګورو هغه څو قسمه لایکونه فیسبوک په وروستیو کې خپل هغه پالیسي بدله کړه. لایکونه مخکې به یوازې شین لایک ورکول کېده، نو بیا هغه ورسره د غصې لایک، ورسره د خفګان لایک، ورسره د ژړا، ورسره د خندا، یعنی ټول لایکونه هغه سیستم په دې باندې یو کس پوهېږي چې ما دا پوسټ وکړ، ما ته غبرګون څنګه دی، ما ته کوم ډول لایک راکړل شوی، ما ته کوم ډول کومنټ شوی دی، ما ته خلکو ښه غبرګون راکړی، بد غبرګون راکړی، زما د پوسټ، زما د دغه خبر، یا زما د دغه موضوع هرکلی په څه ډول شوی دی. نو که چېرته موږ تاسو هغه د په اصطلاح د خپل د ټولنې مثال به موږ ورکړو، زموږ استاذ په ټولنه کې بدبختانه چې موږ هغه د فوهې کچه ډېره کمه ده، او فیسبوک ته هغه خلک لاسرسی لري چې هغوی مثلا ایډي جوړه کړې ده، خو په دې نه پوهېږي چې د دې نه څنګه استفاده زه وکړم. یو څوک دی هغه به ډېر دروند شخص وي، هغه به ډېر یو معتبر شخص وي، په ټولنه کې به ډېر ښه نوم لري، خو داسې یو کس به ورته کمنټ وکړي چې هغه ټول چې لیکلي هغه، ځکه هغه ټول خلک ګوري، او اکثره ملګري به د کمنټ بندي خپل کمنټونه بند کړي، هغوی ته بیا تنش کولای شي کمنټ وکړي. علت یې هم دا وي چې د خلکو د خرابو خبرو، د خلکو د کنځاو، د خلکو د توهین آمیز خبرو نه چې په غلط ټولنه باندې ډېر بد اغېزه کوي. زه د خپل یو پوسټ مثال لرکوم. ما څه موده مخکې زموږ د کرکټ د لوبغاړي شهزاد محمدي یو ویډیو خپره کړې وه، نو هغه ډیرو خلکو ولید، ډیر مینهوال پیدا شو، خو کله چې لاندې کمنټونو ته بزر راغلم نو اکثره خلکو به ډیر بد رد، ډیر یو یو سپک الفاظ به کارولي، ما به هغه هټ کول، ما به هغه مال چې نور خلک یې ونه ګوري. څنګه به چې زه خبر شوم چې دغه یو کمنټ
مننه فکر کوم چې ما پسې دا وخت را کم شو. زام دغه تاسو چې ویل چې زه مجبور شوم چې ځینې تبصری پټې کم، راځي چې تصور وکړو چې یو انجلۍ د هغې مثلا یو عکس خپل ایښی، یا که عکس یې هته اندې ایښی، یو پوسټ یې کړی دی، او د افغانستان غوندې په یو ټولنه کې یو لس دولس سړیان یا نارینه راغلل، او دغه عکس پسې کنځلې ولیکلې او سپکه ژبه یې وکاروله خدای ناخواسته، او په اصطلاح هغه آنلاین ځورونه چې ورته وایي هغه رامنځته شوه. همدې سره به راشم د اخلي اسد ته. کله ته یا کوم له دوستانو نه د دلداسې یوې حادثې سره مخ شوی دی چې خلکو په اصطلاح هغه په آنلاین توګه ځورولي، د یو پوسټ په خاطر، یا د یو عکس په خاطر، یا د یو تصویر په خاطر؟
بلې هم صاحب، ما له خپلوانو نه، له دوستانو نه داسې نجونې شته دی چې هغوی هغه کورنۍ ورته اجازه ورکړې ده تر څو دوی خپل انځور په فیسبوک هغه پروفایل باندې ولګوي، خو ډېر کله ما هغه نجونې پېژنم چې هغوی له ډېرې وي باعزتې کورنۍ څخه دي، نجونې هم خپله په هره برخه کې سپېڅلې دي، خو کله چې دوی خپل انځور په فیسبوک باندې لګولی دی، دا نور خلک داسې فکر کوي چې دا نجلۍ په هره برخه کې اجازه لري، داسې فکر کوي چې دا نجلۍ بیخي د غزمون د ټولنې وګړې نه ده. نو کله چې فیسبوک کې کوم انجلې په پروفایل باندې انځور ولګولو نو هغه ته د ډېرې ویسپه انجلې خطاب کیږي، همدغسې فکر ورته کیږي. ډېر کله زما د دوستانو نه چې کوم څوک انځور پورته کوي بیا دغسې د خلکو سپکې سپورې زه ورته ګورم. نو که چېرې ما ته کورنۍ اجازه هم راکړي تر څو زه کار وکړم، زه کولی شم رسنیو کې هغه که د تلویزیون له لارې وي که د فیسبوک له لارې یا هم د راډیو له لارې زه اجازه لرم تر څو زه خپله برخه کې پرمختګ وکړم. خو همدغه د ټولنې د خلکو نه هغه چې فیسبوک کاروي او په ناسم ډول باندې کاروي د دوی له ویرې نه زه نشم کولی چې زه یو چیرته کار وکړم، زه پرمختګ وکړم. او همداسې افغاني ټولنه کې ډېری نجونې چې له پرمختګ څخه راګرځول شوي دي هغوی چې یوه ویره ورسره ده فیسبوک ته نه راځي، هغوی لیکنې هم ډېر وخت نه یې کوي، یوازې همدغه د خلکو د خاطره چې زه له ستونزو سره مخ کېږم. که دغه د خلکو نظرونه زما کورنۍ پورې دوی خفه کېږي، نو همدغه د خپلې کورنۍ د عزت ساتلو په خاطر باندې هم دوی ډېر وخت هڅه کوي تر څو فیسبوک کې داسې کوم منظور پورته نه کړي یا هم داسې کومه لیکنه ونه کړي تر څو هغه د خلکو بد نظرونه راپورته کړي. نو دغه ویره زه هم لرم او افغاني ټولنه کې ټولې نجونې هم ورسره مخ دي.
دا راته ووایا چې سره د دې ویرو او د دې اندېښنو چې موږ خبرې وکړلې، بلاخره د نجونو او ښځو د غږ په پورته کولو کې لکه مثلا 15 کاله مخکې کوي وایي هېڅ داسې پلیټ فارم نه و چیرته چې یو شمېر نجونو هم برخه اخیستلی شو خپلې خبرې کولی شوې. دې ته په پام چې حد اقل یو شمېر نجونو ته دا پلیټ فارم دا یو سټیج یا دریز برابر شوی چې کیدلی شي برخه پکې واخلي، د ستونزو او ننګونو سربیره پکې ګډون وکړي. فکر کوي چې دا یو مثبت څه دي او په عین حال کې د ښځو لپاره او نجونو لپاره ځینې داسې امکانات هم برابر کړي چې کولی شي خپل غږ هم نورو ته ورسوي او د نورو هم پکې واوري؟
بلیان صاحب، د کوم وخت نه چې زه خپله شخصا فیسبوک کاروم او همداسې نورې نجونې هم زړولې شوې دي، هغوی هم چې دې برخې ته راغلي دي. ډېر کله هغه سیمې چې هلته د مېرمنو غږ نه پورته کېږي، همدغه نجونې چې په فیسبوک کې دي دوی ډېر کله د همدغو مېرمنو غږ پورته کړی دی، د هغوی هغه ستونزو ته یې خلک متوجه کړي دي تر څو د دغو ستونزو مخه ونیول شي. خو دا چې بیا دوی خپله په فیسبوک کې له څومره ستونزو او څومره ننګونو سره مخ دي، نو دا بیا ډېره زیاته د دوی د پاره هم ستونزمنه وي تر څو فیسبوک کې دوی د نورو نجونو او د نورو مېرمنو غږ پورته کړي. خو دا چې په کوم اندازه باندې د دغو مېرمنو غږ پورته شوی دی د هغوی هغه ستونزو ته خلک متوجه شوي دي، نو یو څه اغیزه یې مثبته ده خو ډېر زیات منفي اغیزې هم بیا لري.
ډېره زیاته مننه. وروستی خبره دې هم را سره وکړه، وروسته د ټولو نورو مېلمنونو لنډې لنډې بیا اورم د دوی وروستۍ خبرې. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې فیسبوک بلکې ټولې دغه آنلاین رسنۍ ټولنیزې رسنۍ خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خاو مثبته توګه وکاري او رغنده بحثونه رامنځته کړي؟ رغنده بحثونه په دې معنی چې ضرور نه ده ته په یو موضوع کې سره موافق یې مخالفت ولره، خو رغون کې مخالفت او بحث وکړه، دلایل او منطق ولري. څنګه کېدلی شي چې دغه سی بحثونه ځوانان رامنځته کړي او دا فضا د آنلاین رسنیو په افغانستان کې هم د نجونو هم د هلکانو هم د نورو خلکو لپاره ښه شي؟
بالکل صاحب، کله چې مونږ کوم موضوع باندې بحث کوو نو مونږ باید دغه موضوع ته له مخکې نه فکر وکړو چې دغه موضوع زه پورته کوم د خلکو نظرونه به ور باندې څه ډول وي. نو کله چې فیسبوک کې دوی هغه موضوع پوسټ کوي او بیا د خلکو نظرونه ور باندې ګوري، نو دا چې نظرونه د خلکو مثبت وو نو نجونې هم ډېر کله بیا ډاډه کېږي تر څو نورې هم هغه موضوعګانې راواخلي تر څو هغه فیسبوک کې پوسټ کړي او تر نورو خلکو پورې هغه خپل معلومات ور ورسوي. خو زه له نجونو څخه هم یوه هیله کوم چې دوی هغه څه باید پوسټ نه کړي چې د هغې د خاطره هم دوی ته او هم د دوی کورنۍ باندې ګوته پورته کېږي یا د خلکو د خوانه سپکې سپورې ورته ویل کېږي. نو نجونې هم باید دې برخه کې ډېر زیات احتیاط وکړي. او بل دا چې فیسبوک کې کله دوی کوم څه پوسټ کوي زما په شمول باندې ټول نجونې باید بیسته د خلکو نظرونه وګوري چې په څه ډول باندې دي. نو همدغه کتلو باندې دوی کولای شي چې هغه خپل لیکونو باندې راتلونکي کې ډاډه شي، او کوم څه چې د خلکو د سپوکو سپورو سره مخ کېږي نجونې هم باید ورڅخه ډډه وکړي.
ډېره زیاته مننه کور آباد. آریان صاحب، تاسو هم کرا ته لنډ ووایئ چې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې یا د افغان ځوانانو ترمنځ نه یوازې دا چې فیسبوک بلکې ټولې آنلاین رسنۍ د یو سالم او رغنده بحث ځای شي؟
زما فاند خو څو چې تعلیم سل فیصده اتیا فیصده نوي فیصده ته نوي رسېدلی، همدا سپکې سکورې به وي، داسې گنجایش نشته چې دا دې نه وي. څو چې میندو خپل اولادونه ته سالمه تربیه نه وي ورکودلی، همداسې پکې سپورې به وي. ځکه موږ تاسو په افغانستان کې یو دوه درې اندرجن ته ورسو، وروسته دا موږ فکر وچې د پلان کې یو درجن زمن
عظیمی سے
ولدا نور کو وایو چې دا د تربیات سره ول شوی. خارج کې بیا یو څه ول کېږي خو خطر بیا کېږي. زموږ زما په شمول
وخت را پسې را کم شو لنډې اور مې تا خبر ما واورېدله. عظیمی صاحب، تاسو څه وایئ؟ موافق یې له ښاغلي آریان سره؟
بالکل، د پوهې خبره خو سل په سلو کې ده. که چېرته زمونږ مخکې خبر یادونه وکړه، دویم ځل یادونه نه غواړم. بل ځوانان که چېرته فیسبوک استعمالوي، نو یوازې دې دپاره مه استفاده کوئ چې سرګرمۍ ته ور داخل شي او تاسو پکې مثلا یو څه وګورئ یا دغه څه وګورئ چې مثلا ستاسو سات ورسره یوازې تېر شي. صحیح ده، تفریح لپاره فیسبوک ته ور داخل شي، خو هغه څه څه د فیسبوک نه ترلاسه کړئ چې هغه مثلا زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ستاسو په درد وخوري، ستاسو راتلونکی ورسره جوړ شي،
نور مننه. د ځوان فکر پروګرام وو دوستانو، تربیه ښې چارې ټول په خدای سپارم.
بهار بدل بغلو نوی نسل خلق کې د کلیزی راځي.